السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو خبرونه په خبرونو پیلېږي د هیواد د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې نن د هیواد په 19 ولایتونو کې د بارانونو د ورېدو او سیلابونو د راوتلو امکان شته د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې په بدخشان تخار نورستان کونړ لغمان ننګرهار کابل پکتیا خوست لوګر پنجشیر کاپیسا پروان بغلان بامیان غزنی او میدان وردګو کې د سختو بارانونو تالندې او برېښنا او ناڅاپي سیلابونو اټکل کیږي خبر پڼه زیاتوي چې په بیلابیلو سیمو کې د بارانونو کچه به د 110 ملي مترو ترمنځ وي د وړاندوینې له مخې په لویدیځو جنوبي جنوب ختیځو ختیځو او مرکزي ولایتونو کې د سختو بادونو امکان هم شته چې سرعت به په ساعت کې د 500 او 80 کیلومترو ترمنځ وي د هیواد په ځینو ولایتونو له هغې ډلې په ننګرهار ولایت کې تیره اونۍ هم سخت بادونه ولګېدل چې زیانونه یې درلودل د دې بادونو په نتیجه کې په ننګرهار ولایت کې یو تن مړ او 22 تنه نور ټپیان شول په ننګرهار کې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو په وینا د دې توپانونو له کبله د مخابراتي شبکو 2 ستنې او لسګونه ونې ونړېدې او د سولري برېښنا هندارو ته هم زیان واوښت په خیبر پختونخوا ایالت کې د پاکستانی پولیسو موټر ته نږدې د یوې چاودنې په نتیجه کې 2 پولیس وژل شوي او 3 تنه نور ټپیان دي اسوسییټډ پریس خبری اژانس د یو سیمه ییز امنیتي چارواکي مسعود خان له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي دا چاودنه د پیښور ښار یو بازار ته نږدې شوې ده د دې برید پر تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې خو دې ته د ورته پخوانیو حملو وبخې خودی تا د ورتو پخوانه یو حمله پړه د پاکستانی طالبانو تحریک یا ٹی ٹی پی منلیدا اسرائیل یو ځل بیا د یمن پر حدیده بندر بریټ کړای دی د خبر پرون د حسینو د کورنیو چارو وزارت ورکړ د اسرائیل پاوز پرون له دې مخکې د حسینو تر والکیلاند د درې سیمو خلکو ته خبرداري ورکړی و چې لخپل سیمو ووزی اسرائیل د راسیسا حدیده او سالیف سیمو اوسیدونکو ته وویل چې ایران پلاوه حسی ډله له دې بندرونو کار اخلي خو د سبب په نوم د حسیانو تر ادارې لاندې د دولتي خبری اژانس مشر نصرالدین امر د یمن پر بندرونو د اسرائیلو د حمله په اړه راپورونه رد کړل اسرائیلو تر اوسه د دې برید په اړه څه نه دی ویلي د اسرائیلو د تازه حمله خبر څو ورځې وروسته له هغه ورکول کیږي چې د حسی ډلې لخوا د اسرائیلو پر لور یو وشتل شوی توغندای شان شو د پداسال کې د چې په پام کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پر روانونه کې منځنی ختیځ ته سفر وکړي ولسمشر ډونالد ترامپ وایي ډېر ژر به په امریکا کې د هغو درملو د بیو د کمیدو فرمان لاسلیک کړي چې د نسخې په اساس ورکول کیږي ترامپ پرون پر ټروت ټولنیز شبکې په یو بیان کې وویل چې د دې درملو په بیو کې به له ډېر شو تر 80 سلنې پورې کموالی راشي د زیاتوي چې په دې اړه اجرایی فرمان به نن د واشنگټن په وخت د سهار په 9 بجو نافذ شي د امریکا ولسمشر وایي د دې پالیسۍ هدف دا دی چې په امریکا کې د درملو بیې له نورو هیوادونو سره یو شان شي او د افغانستان د سوکوهنې د فدراسیون یو وکسیزه ډله د آسیا د سوکوهنې په جام کې د ګډون لپاره پرون سریلانکا ته ولاړه د افغانستان د سوکوهنې فدراسیون پر خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې لیکلی دی چې په دې پلاوي کې 15 بوکسران او 2 روزونکي شامل دي افغان بوکسران فردوس نجیبی مجتبی شریفی عبدالله قیومی عمان هوتک او مبصر قاتبه په دریو وزنی کټګوریو کې سیالي وکړي د آسیا د سوکوهنې سیالي د 15 هیوادونو د سلګونه ورزشکارانو په ګډون د شنبه په ورځ د سریلانکا په پلازمینا کولمبو کې پیل شوه او د روانې می میاشتې تر 24 نیټې پورې به دوام وکړي خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي و باورې چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د وچکالۍ اندېښنې جدي دي
طوری که شاید شما شنیده باشیم امسال طوری که باید سال خوب نشد استفاده دیگه سال ها نشده دیگه شاید امکان داره خانه 20-30% اگر کشت کار شده باشم
د طالبانو لوی مشر له استخباراتي مسؤلانو غوښتي دي چې د شک په اساس د خلکو لنیولو دي ډاډه وکړي.
افغانان چې په هر مرحله کې د جرم له ادرسه د قانون سره مخامخ کیږي ډیره ظالمانه چلن ورسره کیږي، ولی دلته قانون تصویب شوی نه ده.
په یو بل راپور کې به واوري چې د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا په بهر کې د افغان جنو د فوټبال ملي لوبډلې ته رسمیت ورکړ. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د اوکراین ولسمشر وایي ترکیه ته به ځي او له خپل روس سیال سره به د سولې خبرو ته کښېني. نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره یا اوچا وایي چې افغانستان لا هم د ورښتونو د اوسط ټیټې کچې له ستونزې سره مخامخ دی. اوچا تیره ورځ پر خپل ایکس پانه لیکلی دی چې وچکالی په ځانګړې توګه د فاریاب په شان ولایتونو کې په جدي اندېښنې اوښتي دي. په ورته وخت کې په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر بزګران وایي دوامداره وچکالیو له جدي ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه نور تفصیل فیروزه عزیزی اوروي.
یو شمیر بزګران وایي چې سږکال د ورښتونو بې ساري کمښت افغانستان په ډیری ولایتونو کې د کرنې پر وړاندې جدي ننګونې رامنځته کړې دي. دوی وایي هغه څه چې د پسرلي موسم په پیل کې کرلي و د اړتیا وړ ورښتونو د نشتوالي له امله یې حاصلات ترلاسه نه کړل او ډیری بزګران یې زیانمن کړل. د کندوز ولایت یو بزګر چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
خوشحالي خو یم سل بشار اغیزې بد داره ولای کل للما خوش شد
وچکالی سکل ډیر بد اغیز کړی ټول للمی وچ شول هیڅ باران و نه شو. هغه څه چې خلکو کرلی و حاصل یې ترې ترلاسه نه کړ. د پسرلی په لومړیو کې ښه ورښته اړتیا وه چې و نه شو، خلک ډیر زیانمن شول. هغه څه چې یې کرلی و هم په پور و، اوس پر دوی پور هم پاتې شو او حاصل یې هم ترلاسه نه کړ. یو کس چې له داسې یو حالت سره مخامخ شي نو د هغه روزګار به څنګه وي؟ ښځه او ماشومان یې ټول خواروزار دي.
د افغانستان په لویدیز کې هم د ورته وضعیت په اړه راپورونه ورکړل شوي دي. د بادغیس ولایت یو بزګر معروف ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د کرنې وضعیت د تیرو کلونو په پرتله خراب دی.
بادغیس تر کې شاید شما شنیده باشین امسال تر کې باید سال خوب نشد، بعد دیگه سال ها نشده، دیگه شاید امکان داره خانه 20-30% اگر کشتکار شده باشه.
د بادغیس په اړه خی تاسو اوریدلی وی چې سږنی کال د تیرو نورو کلونو پرتله ښه کال نه دی. ممکن له شلو نه تر دېرش سلنه پورې ځمکې خروبې شوي وي، خو اویا سلنه کرنې خروبې شوي نه دي، لکه غنم، نخود او ځینې نور شیان. هغه ډول چې باید حاصل ترې ترلاسه شوی وای ونه شول.
دا بزګران د طالبانو د حکومت او نړیوالو ادارو نه غواړي چې د بشري او اقتصادي ناورین د مخنیوي لپاره په سمدستي اقداماتو لاس پورې کړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا اعلان کړی چې افغانستان سږ کال هم له اوسط نه د ټیټې کچې ورښتونو سره مخ دی. اوچا د یکشنبې په ورځ د مې په 11مه په خپله ایکس پاڼه د وچکالۍ د دوام او له امله یې د اغیزو په اړه په ځانګړې توګه د فاریاب ولایت په څیر ولایتونو کې اندېښنه څرګنده کړې ده. وړاندې راغلي چې فاریاب یو له هغو ولایتونو دی چې په تیرو څو کلونو کې تر ټولو بد شرایط تجربه کړي او موندنې ښیي چې دا ولایت اوس هم د وچکالۍ له جدي خطر سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا لس ورځې وړاندې ویلي و چې د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې د وچکالۍ د اغیزو د کمولو لپاره 14.6 میلیونه ډالر ځانګړي شوي دي او په دې اقدام کې څلور ولایتونه فاریاب، سرپل، تخار او بدخشان شامل دي چې په ټوکو یې دا ولایتونه لا هم له دوامدارې وچکالۍ سره مخ دي. د ځینو نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د بارانونو دوامداره کمښت او د وچکالۍ دوام نه یوازې د خوړو خوندیتوب ګواښي، بلکې په ټکو یې د داخلي بې ځایه کېدو خطر او بشري مرستو ته یې د اړتیاو کچه هم لوړه کړې ده.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده له خپلو استخباراتي مسؤلانو غوښتي دي چې د شکونو پر بنسټ د خلکو له نیولو ډډه وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې نوموړي تازه د طالبانو د استخباراتو د مسؤلینو لپاره په یو جوړ شوی یو ورځنی سیمینار کې د سپارښتنه هم کړې چې باید له خلکو سره ښه چلند وشي او پر بندیانو باید ظلم ونه شي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په نړیواله کچه د استخباراتو په زندانونو کې بندیانو سره په ناوړه چلند تورن دی، د دوی مشر ملا هبت الله خونزاده د استخباراتو له مسؤلینو غوښتي چې له بندیانو سره ظلم ونه کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن یکشنبه د مې په 11مه پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې ملا هبت الله د طالبانو د استخباراتو له مسؤلینو لپاره په جوړ شوي یو ورځنی سیمینار کې دا سپارښتنه کړې چې د شکونو پر بنسټ لنیولو هم ډډه وکړي. خو په بیان کې دا هم راغلی چې نوموړي استخبارات د حکومت د ملا تیر ګڼلې او زیاته کړې ده چې دوی باید هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې په ښکاره یا په پټه د اسلامي او دینی شعایرو سپکاوی وکړي. د طالبانو مشر له استخباراتي مسؤلینو داسې مهال پر بندیانو د ظلم د نه کولو غوښتنه کوي چې یو شمېر هغه کسان چې د طالبانو حکومت د استخباراتو په زندانونو کې بند تیر کړی دا کوي چې له سختو شکنجو سره مخ شوي. د ښځو د حقونو فعال نرګس سادات چې په 2022 کال کې د طالبانو استخباراتو نیولې و او له شپږ شپېته ورځني بند وروسته خوشې شوه، ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو په زندان کې له فزیکي او رواني پلوه سخت شکنجه شوي.
اینا شکنجه های مختلفی داشتن.
طالبان زندانیانو ته بیلابیل شکنجه ورکوي، لکه د برېښنا شارټونه، په یخو اوبو کې د سر ننویستلو، وهل ټکولو، روحي تکلیفونو، خوب ته نه پرېښودل، داسې لایټونه یې درلودل چې هغه یې درته سترګو ته مخامخ کول چې خوب ونه کړي. د زندان خونه ډېره سړه او یو ډول وحشتناکه وه چې بد بوی یې درلود.
د ښځو د حقونو بله فعاله ظریفه یعقوبی چې دی هم د طالبانو د استخباراتو زندان تیر کړی، د ورته وضعیت کیسه کوي.
د طالبانو په زندان کې بیلابیل شکنجه شته، وهل ټکول او برقي شارټونه یې معمول دي، خو هغه ولایتونه چې د رسنیو له پوهې لرې دي هلته زما د معلوماتو پر بنسټ په ښځینه زندانیانو تیری هم کیږي او شکنجه هم ورکول کیږي.
په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر پوهان هم وایي د طالبانو په حکومت کې د بیلابیلو کسانو د نیولو، محکمه کولو او زنداني کولو پروسه غیر رسمي او له بشري حقوقو پراخه سرغړونه ده. لډلې اختر راسخ ازادي راډیو ته وویل
طالبان تر اوسه پورې هغه قوانين نه ده تصویب کړی ده چې هغه قوانين په بین المللي بیس کې د تایید وړ وي او د افغانستان د ولس له ادرسه مشروع سوی وي، یعنی د ویلوی جرګې له ادرسه. نو بنا انځویل سم افغانان چې په هر مرحله کې د جرم له ادرسه د قانون سره مخامخ کیږي ډیره ظالمانه چلند ورسره کیږي، ولی دلته قانون تصویب شوی نه دی. او
که څوم طالبانو په تیر کې د دوی د استخباراتو په زندانونو کې له بندیانو سره د ناوړه چلند راپورونه رد کړي، خو د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو بیلابیلو بنسټونو وخت نا وخت د طالبانو په ځانګړي ډول د استخباراتو په زندانونو کې له بندیانو سره د ناوړه چلند راپورونه ورکړي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ موده مخکې ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي وو دته راپورونه رسیدلي چې تر ټولو ناوړه چلند د استخباراتو په عمومي زندانونو او هغو شخصي زندانونو کې کیږي چې د په خبره طالب قومندانان اداره کوي. د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې د شکنجه په وړاندې د نړیوال سازمان د بشري حقوقو همغږي کوونکي سیبلمانی افغانستان ته یو سفر وروسته رسنیو ته ویلي وو هغو فعالانو چې د طالبانو زندانونه یې لیدلي ورته د سختو شکنجو ترڅنګ د ناوړه چلند او ان جنسي زورونو کیسې کړي. د یادونه ده چې د طالبانو حکومت ډېرې نیونې د دوی د استخباراتو د ادارې لخوا کیږي چې د مدني، د زده کړو، د برخې او د بشري حقوقو فعالان، شنونکي او خبريالان هم پکې شامل دي. ډېرې دوی تر لند وخت وروسته بیرته خوشي شوي، خو یو شمېر لا هم په زندان کې دي. تازه د افغانستان د خبريالانو مرکز په غزنی کې د طالبانو د استخباراتو لخوا د خوشحال په نوم د وی سي مېز رسنۍ د مسول سليمان راحل د نیولو خبر هم ورکړې، خو د طالبانو حکومت د استخباراتو ادارې تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا په جلا وطن کې د افغان جنو د فوټبال د ملي لوبډالې جوړولو ته اجازه ورکړې ده. یو شمیر افغان خزینه لوبغاړو او ورزشی فعالانو له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د فیفا د دې پریکړې هرکلی کړی او دای د افغان جنو لوبغاړو لپاره یو بریا بللې ده. د فوټبال نړیوال فدراسیون تازه پر خپل ویب پاڼه په یو اعلامیه کې ویلي دي چې فیفا هغه ستراتیژي تصویب کړه چې لمخې په جلا وطن کې د ښځو افغانانو جنو لوبډلې جوړولو ته لار هواروي. بیا هم په دې اړه د ازادۍ رادیو خبريال راپور راکوي.
وروسته له هغه چې د فوټبال نړیوال فدراسیون په جلا وطنۍ کې د افغانستان د ښځو د فوټبال ملي لوبډلې جوړولو او په نړیوالو سیالیو کې له ګډون سره هوکړه وکړه، یو شمېر افغان ښځینه لوبغاړي دا پریکړه د ټولو افغان لوبغاړو لپاره هیله بخونکې ګام بولي. د رزمی سیالیو افغان لوبغاړي قدری رضی ازادي راډیو ته وویل
یک تصمیم بسیار
دا یو ښه پریکړه ده. د افغانانو نجونو ورزشکارانو ته هیلې ورکوي چې لږ تر لږه دوی په افغانستان کې د زرګونو نجونو ورزشکارانو چې اوس مهال ورته د ورزش اجازه نه ورکول کېږي په استازولۍ فعالیت وکړي او د افغان نجونو نوم په نړیواله کچه ژوندی وساتي.
د افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي لوبډلې پخوانی لوبډلمشر خالدی پوپل د فیفا له دې پریکړې هرکلی کړی او په خپل ایکس پاڼې لیکلي دوی ویاړي چې په جلا وطنۍ کې د فیفا له لوري د فوټبال د لمړنۍ لوبډلې د جوړولو په برخه کې د تاریخ برخه دي. هغې لیکلي خوښه ده چې فیفا د فوټبال ډګر ته د افغان ښځینه لوبغاړو د ستنېدو لپاره لاره هواره کړه. اغلی پوپل هیله ښودلې چې فیفا به د خپلې اساسنامې په بدلون سره په جلا وطنۍ کې د افغان ښځو د فوټبال لوبډله د ملي لوبډلې په توګه په رسمیت وپیژني. دا په داسې حال کې ده چې د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په وروستیو کې اعلان کړی چې له افغانستانه بهر یې د افغان ښځینه فوټبال لوبډلې له جوړولو سره هوکړه کړې. دغه فدراسیون د مئی په نهمه په خپله ویبپاڼه په یوه اعلامیه کې ویلي فیفا هغه ستراتیژي تصویب کړه چې له مخې یې په جلا وطنۍ کې د ښځو افغاني لوبډلې جوړولو ته لاره هواروي. د فیفا مشر په خپل انسټاګرام لیکلي دوی د غراز د ښځو د فوټبال په اړه په افغانستان کې له واکمنو طالبانو سره خبرو اترو ته دوام ورکوي. نوموړي ویلي په داسې حال کې چې خبرې اترې روانې دي دوی هڅه کوي چې په جلا وطنۍ کې د افغان ښځینه لوبډلې په جوړولو سره خپل ماموریت بشپړ کړي ترڅو دغه لوبډله د فیفا تر نظارت لاندې خپل ورزش او دوستانه سیالیو ته دوام ورکړي. په دې اړه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي له دې مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار کړی و چې د ښځو فوټبال د فدراسیون یوه برخه ده او دا چې کله افغان نجونې او ښځې د ورزش کولو اجازه ترلاسه کړي دوی به د فوټبال فدراسیون له لارې د ښځو فوټبال لوبډلې ته د ورزش اجازه ورکړي. په ورته وخت کې د ورزش یو شمېر افغان فعالان هم د فیفا وروستۍ پریکړې ستاینه کوي. په اتریش کې د فوټسال یو لوبغاړی طارق مجیدی ازادي راډیو ته وویل دا کولی شي د ورزش د برخې د استعدادونو د پیاوړتیا لامل شي. ښځې او نجونې به تشویق شي چې خپل ورزش ته دوام ورکړي او د خپلو هیلو لپاره هڅې وکړي ترڅو په نړیوالو سیالیو کې راڅرګند شي. دغه راز له دې لارې به اوسنی حکومت هم فشار راځي چې باید په افغانستان کې ښځو او نجونو ته په امن ځایونو کې د ورزش کولو اجازه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په 2021 کال کې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسېدو وروسته پر ښځو د کار زده کړو ورزش په ګډون پراخه محدودیتونه لګول شوي. دوی ورزش او ورزشي لوبغاړو ته نه پرېښودل کېږي او په هیڅ ډول ټولنیزو فعالیتونو کې د ګډون اجازه نه ورکول کېږي. د طالبانو دغه بندیزونه او محدودیتونه په کور دننه او بهر له پراخه غبرګونونو سره هم مخ شوي او دا د ښځو له حقونو ښکاره سرغړونه بلل شوې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې بیا هم د افغانستان اړوند مطالب لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون یک شنبه وروسته له هغه د مسکو او کیف ترمنځ د مستقیمو خبرو غوښتنه وکړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ترکیه کې له اوکراین سره د مستقیمو خبرو اترو وړاندیز وکړ. له دې مخکې د اوکراین ولسمشر او اروپایي متحدانو یې د دیرش ورځني اوربند غوښتنه کوله. ترامپ پر ټروت ټولنیزې شبکې ولیکل چې پوتین نه غواړي له اوکراین سره اوربند وکړي خو پر ځای د جګړې د پای ته رسولو لپاره مستقیمې خبرې غواړي. ښاغلی ترامپ وایي چې اوکراین باید سمدستي دا وړاندیز ومني څو د دې امکان برابر شي چې دوی وګوري چې د اوربند موافقه ممکنه ده که نه، او که نه وینو لږ تر لږه د اروپا او امریکا مشران به د وضعیت په اړه یو واضح تصور ولري څو د هغه پر بنسټ اقدام وکړي. د ټرمپ د طرحې په غبرګون کې زلنسکي یو ځل بیا د بشپړ او دوامدار اوربند پر غوښتنه ټینګار وکړ، خو په عین حال کې وویل چې د می په 15 نیټه به شخصا له پوتین سره د خبرو لپاره په ترکیه کې حاضر وي. څو ساعته وروسته له دې چې د اوکراین په چارو کې د ټرمپ ځانګړي استازي کیت کلوګ د اوربند لپاره د کیف د طرحې ملاتړ وکړ، ټرمپ غوښتنه وکړه چې اوکراین د اوربند له شرط څخه تیر شي او مستقیمې خبرې دې پیل کړي.
پوتین د می په یو لسمه په یو خبري غونډه کې چینی مش پای را بللې و د دیر شورزنی اوربند په اړه د اروپای مشرانو غوښتنې ته لپام پرته له اوکراین سره د بې قید او شرط خبرو وړاندیز وکړ چې ښایي د رواني پنځشنبه په ورځ په استانبول کې پیل شي. د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان دفتر ویلی دی چې ښاغلی اردوغان پرون له پوتین سره د ټلیفوني خبرو پر مهال وویل چې انقره د اوکراین او روسیې ترمنځ د اوربند او دایمي سولې په اړه د خبرو کوربتوب ته چمتو ده. اردوغان د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره په جلا ټلیفوني خبرو کې ویلی دی چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو لپاره د هڅو تاریخي شیبه را رسیدلې ده. د فرانسې، جرمني، برتانیا او پولند مشرانو د شنبه په ورځ ل خپل غونډې وروسته وړاندیز وکړ چې د می له 12 نیټې څخه د اوربند نافذ شي. د اروپای مشرانو مسکو ته خبرداري ورکړ چې که د اوربند وړاندیز رد کړي نو له نویو پراخو بندیزونو سره به مخامخ شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا د کرملین له پلوی رسنیو سره په خبرو کې د اوربند لپاره د کیف غوښتنه رد کړه او ویل پوتین په خپل وینا کې دا خبره روښانه کړې ده چې لمړی باید د ستونزو د عواملو په اړه خبرې وشي او وروسته د اوربند په اړه بحث کېدای شي.
له خبرونو ور اخوا
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. د افغانستان په شان په یو دودیزه او سنتي ټولنه کې د یوې ښځې لپاره دا اسانه نه ده چې دوکانداري وکړي، خو خوږه د ژوند ترخو د کارته اړیستلې ده. په افغانستان کې د بیبي خوږې په شان ډېرې مېرمنې چې د خپلو کورنیو سرپرستانې دي نن سبا له سختو ستونزو سره مخامخ دي. په داسې حال کې چې پرون د می 11مه په ډیری هیوادونو کې د مور د نړیوالې ورځې په توګه ولمانځل شوه، راځئ د دې افغاني مور د زړه خواله واورو چې فیروزه عزیزي خبرې ورسره کړې دي.
زما لا ډېر ګډوډ دی او ډېر په دې خپل دغه کې پریشان یم چې بچی مې مړ دي، سړی مې مړ دی، کچې ته د الله د رضا لپاره ما سره څه کومه کوم.
د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ د دولتي کلی اوسیدونکي شپږ 500 کلنه بیبي خوګه ده. بیبی خوګه د دریو کندو انګورګانو په ګډون د خپلې اته کسیزې کورنۍ وازینه سرپرست ده. دا وایي د کور ټول خرڅ د خپل کوچنی دکان له څو پکاټه ماشومانه خوړو پرې کوي.
څنګه زامن مې شي دا شي وي درې مې چې په اردو کې شي دا شي وي درا ته الله خپل مرګ غسي دي خاون مې خپل مرګ مړ دی. زما څه غنښت ده غټي وتی څه غنښت ده غته مې د پاپورو چنچولو دکان شروع کړي او دا هم د سکار نه ورکړ خو څه وکړ مجبورې نه لاګېم.
وی بي خوګه وای دا دکانې په خپل پیسو نه بلکې دی وی مرستندوی مؤسسې په پور جوړ کړای دی. د چې اتم یاستې د دکان جوړولو کېږي زیاتوي چې مخکې به په ورځ کې تر 350 افغانۍ وکټلې، خو اوسې سودا کم سوي او تر 150 افغانۍ وکټي چې زر افغانۍ بیا په میاس کې ورنه د دکان کرایه ورکوي. د بیبي خوږې په خبره د 500 لونو په ګډون اکثره خپل خپلوان هم ښه اقتصادي حالت نه لري چې له دې سره مرسته وکړي. د بیلابیلو مرستندویو ادارو او د طالبانو له حکومت غواړي چې لاسنیوی وکړي. د بیبي خوږې په خبره د دکان د سودا لپاره لري نسی تللی ځکه په خبره یې طالبان له محرم پرته ورته د تګ اجازه نه ورکوي. طالبانو په افغانستان کې تر بیا واکمنېدو وروسته په نجونو او ښځو د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ له محرم پرته لرې واټن سفر هم منع کړی دی. دوی له شپږم ټولګۍ پورته نجونې له زده کړو راګرځولي. په ډیری دولتي او نا دولتي ادارو کې ښځې هم له دندو لرې کړي دي، خو له دې ټولو محدودیتونو سره سره دوی ادعا کوي چې د نجونو او ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د بشري حقونو بیلابیلو سازمانونو مخکې ویلي و چې پر افغان نجونو او ښځو د بندیزونو په ځانګړي ډول هغه کورنۍ سختې ځپلي چې سرپرستان یې ښځې دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP بیا د مې په ومه په خپل یو راپور کې اندېښنه ښودلې وه او ویلی و چې په افغانستان کې پر انجونو او خزو محدودیتونه نه یوازي د چې د انجونو او خزو بنسټیز حقونه یې ترې اخیستي، بلکې په ټکو یې ورده مخه له ناورین سره مخ افغانستان پر اقتصادي منفي اغیزې نور هم ژورې کړې او ښایي تر 2023 کال پورې اقتصاد ته 960 میلیونه ډالر زیان ورسوي. نن د مې 12مه د نړۍ په ډیری هیوادونو کې د مور نړیواله ورځ هم نمانځل کیږي، خو په افغانستان کې په کورنۍ او هم ټولنه کې د مور د لوړ مقام د ستاینې په پار دا ورځ بیا له ډیر پخوا راهیسې د جوزا په 14مه نمانځل کیږي.
د مور د ورځې په مناسبت د بیبي خوږې په نوم د یوې ځورېدلې مېرمنې د ژوند په اړه راپور مو اورېده. د مور ورځ دی د او نورو افغانو میندو ته مبارک وي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر
رسول. له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور مډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
قدر منوریدونکو د هم د خبرونه ورستای راپور. په خوست ولایت کې د غواو د فارمونو لرونکو یو شمیر ستونزې شکایت کوي او وایي کچېرې ستونزې اورې نشي خای د دوی د مالداري کاروبار پرمختګ ونه کړی. دوی وایي شیدې او مستې ورڅخه دکاندارانو په ټیټه بیه رانیسي خو خپلې بیا په لوړه بیه پلوري، بل دا چې دوی وایي ټکس پر زیاتې او همدارنګه د دوی د څارویو منظم واکسین نشته چې لدې کبله ځینې څاروي مړ کیږي. ځایي مسؤلین وایي فارم لرونکو سره خپل امکانات شریک کړي او هغوی هر وخت کولی شي چې د کرنې او مالدارۍ ادارې امکاناتو ته په پام له هغو مرسته وغواړي.
سرارید چې په ورستیو کلونو کې په خوست کې د غواو فارمونه ډېر شوي او د کورنیو شیدو او مستو تولید کې خوالی راغلی، خو فارم لرونکي وایي ځینې ستونزې شته چې د دې کار د پرمختیا او پرمختګ مخه یې نیولې ده. دوی زیاتوي د کلیو او ښار دوکانداران او د لبنیاتو پلورونکي له دوی شیدې او مستې په لږه بیه اخلي، خو قیمت خرڅوي چې کرار کرار پیرودونکي کمیږي. د فارم لرونکو په وینا دوی تر اوسه هم د نوي مالدارۍ له میتودونو سره نه دي بلد او اړوندو ادارو کوم وسایل او امکانات هم ندی ورکړي. د باکو لسوالی اوسیدونکو ادوري چې د غواو فارم لري مشال رادیو ته وویل
تبا کله چې ګاډ شي غو مانځوري بیا چې مانځلوړ نه شي چې پندلا کو غو دلا کو درغوز
مونږ ډیر ضرورت د وته لرو. کله چې مونږ مول بیمور شي هغه مونږ نه مړ شي، بل مونږ سره کوم کوماګ چې مو سه وي تراب وي هغه د مونږ سره دغه کیږي چې بیا ته ډنګر چې مونږ ستو مونږ خوده پوره ستو چې خلخونه بو چبو.
انتظار کندارای په خوست کې د 25 غواو فارم لري. هغه وای په خو ورته شیدې ډېرې خرڅېدي خو اوس کمی شوې دي. نو موري د لوړو ټیکسونو سونه هم یاد کړه ویل دا ټیکسونه د دوی لواسه پورته دي.
مخکې مو یو سل شل کیلو شیدې خرڅولې بازار یې خو او اوس شپېته کیلو 50 کیلو شیدې دومره شیدې خرڅوم او غوایم نه خرڅېږي او د غواو سپرنو شیدې نه لرو ماشینانه نه لرو په لاس یې بلشو. د دولت دا غوښتنه چې مثال موږ ته ماشینانه کې دا غوول شلو ماشینان او دا پرچه شروالی پرچه بس موږ کم کړل.
د غواو یو بل فارم لرونکي قیوم هم ورته ستونزې یادوي او د اړوندو ادارو د پاملرنې غوښتنه کوي.
موږ ماشینات ضرورتونه دي، شل 25 غواوې دي، ګرمي ده، سوره ته ضرورتونه دي، ګټونه خلاص دي، منشم دلته پارچې کې سولې کې نه منشم ګټونه 200 روپیه غواړي، منشم ګټونه خلاص دي. اوس 10 کیلو خرڅو مخکې مشپته 10 کیلو خرڅو.
بلوري ته د خوځ د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین وایي چې د غواو ماهیانو موچي او چرګانو فارمونو سره په خپل برخو کې مرسته کوي او مالکین خپل ستونزې دوی سره شریکولای شي. د کرنې او مالداري رئیس مولوي شیر محمد زبی وویل
اغه خوستوال یا اغه ځوانان چې د مالداري په بخش کې د غواو فارمونو لري، د ماهیانو فارمونو لري، د چرګانو فارمونو لري، د موچيو فارمونو لري، په هر بخش کې چې د دوی ضرورت موږ سره همکاري او همکاري موږ سره کړی ده.
یاد دی وی په اوس وخت کې په خوست ښار او د اطرافي سیمو په چایخانو او د مزایونو کې هم تر ډیره وطني شیدې استعمالیږي، او یو شمیر فارم لرونکي همدارنګه هغه کورنۍ چې د خپلو اقتصادي اړتیاو یوه برخه د غواو او نورو کورنیو څارویو له شیدو، مستو، چکې، کوچو او نورو لبنیاتو له خرڅانه پوره کوي، هغوی هم په دوامداره توګه یوه اندازه شیدې پر چایخانو او د مزایونو پلوري.